آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګان شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راته پریخي تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپلې مرستې د درېو میاشتو په مخه وځنډولې نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو د چارې په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوي دغه راز تاسو به خبر یې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي او دغه بورسیو یو مسول وایي چې څه باندې 30% ونډه پکې افغان نجونو ته ځانګړې شوي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ورکه شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجاران نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي ځکه چې ایوا اونۍ کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوی دی اوس هم ریټونه مغسې دي خو دې وخت کې تجاران یوه بله دوکه کوي هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ نو بیا دی وایي چې موږ دا سودا مخکې کړې ده یعنې کوم شیان چې موږ راوړي دا موږ مخکې راوړي دي نو په دې خاطر باندې موږ ګرانې خرڅو خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړي ده باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم نو دی سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي نرخونه جوړوي نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي ځکه دی غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي او بل دا چې زمونږ ولس چې دی دا یو ځپلې ولس دی هیڅ د هر طرف نه موږ زورېدلي یو جنګونه زورولي یو مړي زورولي یو غمونه دا ټولو مشکلاتو موږ زورولي یو په تیره بیا غربت موږ او تاسو ډېر ځپلي یو ټول افغانان بل جمع دی دغه ما نرخونه کم دغسې جګ لوړ پاتې شي هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي نو په لحاظه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خاص غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلی او بس دا ولس نور مزوروي
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخنه د نیول شوی د احتکار مخه ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغانیو ارزښت پر ځای پاتې شي لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوي دي او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت یې اخلي نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی خلک ډېر مایوسه دي زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده فقر دی اقتصادي بد وضعیت دی اقلیم بدلون دی نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمیر مالی زیانونه اوښتي دي
دغه احساس موږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولی شو سانی پسانی بانی دقه په دقه بانی دل دچدی په بایو کې جګواله راځي. خو کله چې ډالر به د افغاني پوران دی راټی شي، به د احساس به موږ ته معلومات نکېږي چې د توکو به څنګه راټی شي. خو لړوالي کې ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دکانداران، حتی په کلی کې چې د دکانداران چې واړه دکانونه دي، پاپړ یو شی بل شی خرڅوي، هغو په بایو کې ټیټواله او جګوالې راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل موږ شو کولی، او بیخي یعنی د دقیقو په حساب یې موږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنی بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بایه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یازو څخه خبرې کوم. کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانۍ د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي، دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر سي شی پاغه به وي، او چې ډالر دا یواد د کپ ورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوي کړي شی پورته کوي. د عمارت د مسولینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند کروشان باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفه توګه باندې نه توضیح کېږي، غریب او مستحقو خلکو ته نه رسېږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالدار وي او گزاره یې ښه گزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالداره خلک وړي. او بل د امریکا په مرستو باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې. که امریکا مرسته وکړي کونو کې د الله بندګان دي روزي به الله پاک ورکوي، د ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ د ګرمۍ د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې ځان د دوه ځایه کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که مشر خدای را سره ملګری دی نو خدای په پزل سره، نو ایس تشویش موږ نه کوو پر دې برابر. الحمدلله موږ غرونه ګرځ سره زار دي قانون نه چې یو کان خاص کو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دی ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږ د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، توکل مو ډېر په خدای دی. الله پاک چې وسته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترم اوریدونکو همکاران، ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پپل حیمت باید باکو سوی خارج مرستی چی دی اقا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اقا دایمی ده.
خوراکی تو که ولی نه چه هر سه شای با پینجوز سل پا هر سه که بیپار کود زکر دکانداران تا شپن مور پا بار خواه چه ویل بیا دالر پورت دی دالر ها دی دالر رو کشت سو دالر رو دلتا که دالر هم سا پورت سیم کشت سی دکانداران در دیر شیف المیور پا برخی دی زکه هم دسی هم دا خبر تا تراوڑی زکه دا خرید مخی کردی او رست بیا پر دی مانی دالر مازی دوی پیسی پورت سی دی دستی وای وای دالر پورت دی تنکی دی زکه دا سودا کردی بیا در بانی را پورت کی نو شسو دا افغانستان پر زوری دلی ملت بانی شسو چی دا دالر یو چه کشت شو اخپل بایت باید راسی چی و چه دا خوراکی تو که ارزان رسی چون مسلمانان سر پا تشویش کی و او شدی چی دالر پیوان خاطر ارزان رسی زی که چی کاندارات ممده ور پا پلما ور پا بخه. زه مران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلان په ویش بارډر کې کار کوم. او د ډالر چې څنګه هم اکشته سو ډیر شو وسپځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړېدو و او دوکانداران ته شی پلمې په د مخه یې ځکه ویل به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر اکشته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټولو ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې ذکر څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنی مرستې د لیر راځي ولکه یې تیم ته رسیږي یا چا ته رسیږي دوه لار سره خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده شه نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي ماشونه هم اخلي په معرب کې کار کوي ماشه هم اخلي او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د په کښه کې وي ولکه یې د یتیم په کیسه کې ده د بېوزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدی رجو دیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې باندې جدل تشات چې ډالر پورته سوی دی شات پر شان باندې ساغی زوکی خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي خو خبره تر ډیره پورې د دې لپاره چې تجارانو کې ده دلته بعضی شان چې ډالر یو روپۍ لوړ سي دوی هغه شی چې یو روپۍ ګرانی جو دی شل روپۍ ګرانی او هغه شان چې ولسی خرڅوي مثلا پنبه ده او کنجیتی دی او ریحان دی جواری دی غنم دی هر شی دی چې هغه ولسی لري چې خرڅوي هغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې د ولسی خرڅوي بیا به هغه ګټه او تاوان سره یو رقم وای بیا به خلک نه زیانمن کېدلی او نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او که دا رقم حالت روان نو بیا ولس د ستونزو سره مخ کېدلی سي.
اوریدونکو دا استاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او دغه راز د ډالرو د بایې د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګند کړې وي په دې هیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 30% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغو بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ وي په دې کې 3/3 او سکالرشپ ته جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به نه وي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته ځکه طالبان یو پالیسي چې هغه نه پرېږدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهره خبره حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کېږي یو کابل نه
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ خپل امبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راضی پاکستان تا هغه سره چې کوم محرم وی هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ٹھیک
تا چې هغه معشومه تا چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وی خو هغه زه پوره
دا خبره شوه ده دا
شوه ده خو الریډی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم محرم چې پاکستان ته راضی مونږ هم ځکه چې زمونږ معشومه دی په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سره ورسې
روزي نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي
یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان. انډر گریډ مین چې د لسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغې د پاره خو به زموږ دا د چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، مونږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو. مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو، ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زمونږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغې کې مونږ.
تاسو په کومو کومو شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مې دا وایي چې مونږ د ځینې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې د هغې پیسې پاتې وي اکثر ورته وارنټي شي، دغه مشکل تاسو خبرې
دا درې دوه کاله مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکوو، کال کې به یو کال راکوو، بیا به آخره کې راغی. دا دوه کالونه مخکې نه چې زمونږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه د گورنمنٹ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څانګې مشر جهانزیب خان وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو اور یدن کو سلام نو نن کوم ہلم نیم ٹول بر تر رو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رو کو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست برکتی تر لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ ورځ ما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 15 0 0 8 2 15 0. کچیر دې زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کې او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مهم د دغه رکوسوی عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوی کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکلاو رسوالۍ خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورونا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوم مرجول سوالي کړی دی مرجول سوالي څه تلوي دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما دي مرته ژوند ګوي 0 8 2 4 9 8 0 4 0 محمد ورته ول د سدا ولی او د محمد ولی رور دی د جنان اکا زوی دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 92 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 92 8 8 4 4 یو و صفر.
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سمپی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 3015 8 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کوره، او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسي، 0 8 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت گریش ولسوالی اسره. زمالی دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لس دولس کال کیجی تا خپل کور نترکه سوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام ته سپری شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شرکت کار کنم که آبی دنگ سلام پدیل تیجور باس من نه پس مهندس پروان جوره خیلی دزد دور کشور آجیزان دا پارا دا پروان مجبوره پیدا بیخی پندوار کار دی نزد یا دو صورت دی دا مصطفی پناما دا پراویلات نرداری ورسالی وسیتون کدی دا پلار نمی مابوشا کار دی کار تو اک پدی اک معلومات لری یا چالی دلی نوز ما سر جی پدی شماره بندی آلی کتی بکی دا تیپون شماره دا سوا ما سپر و سپر سلور
د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی، کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 6 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
آزادی میلمه.
د ازادي میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کارکلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه. تر کلو کلو بخیجی زما له شعره، د شهیدو د کلونو فریادونه. توچی ژبه د پښتو وي زبه یمه، هبه نه کړي پښتانه زما.
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خپرونه ته ښه راغلې. خوشاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې. زه خوشاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف مېلمستیا تللو. دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو هم دا تاریخه خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته ووایئ چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وئ؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي، ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور هلته د پخوا سه میشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط وو لکه اوس چې په افغانستان کې دي. ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه وو، یعنې موږ نه وو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل و په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي، اوس خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هر پیښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر تنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم د دې یو خوشحالي چې دی څوک نه وایي. دغه به زه په ازادانه توګه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبي خبره ده. خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یوه واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل می لیدلی، کندهار می لیدلی، یا په کابل کې می ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدي، نام خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدي سي ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او داد او هغه ده. نو بس ده خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکي، خوشحالی په وکي. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو بیا سندرې امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې دسې بیخي شروع کړې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې ځکه بیا دلته چې جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډېر نه وخت شروع کړی. یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي، اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اړه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیل جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي، چا په دې برخه کې ډېر مرسته در سره وکړه، چا ډېر وه هڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې کلاکه او پاکه او خبره وکمه، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کړم او همې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړی سندرې پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پی کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړه، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړه، هغه هم سویلا جانې د استدیو کافی راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو ثبت چې سوی دی، ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2003 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه، یا ډېرې سندرې راته پرتې وې. خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه په انتخاب لودي درې دانې مو بیا د ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایي. هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي تکراري هم بولي کاپي هم بولي. او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندرې پاک لکه راته ووایې کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړی سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي لومړی شعر وي هر څه پیل یې ډېر شیرین وي ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساسم یعنی ډېر شو ډېر عالي و ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای خپل مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و او په پښتنو کې زه لومړۍ ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت غزل ته چې کله یې سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي دا باید زما رنګ ولري دا باید هغه فیصله یو داسې څه یي چې چا نه یې ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاک لراته وایې کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو ډېر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما وقتا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی توی نه مغش سم هغه یا هغه موضوعګان یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دی لوستی یا یعنی بیخي چلا دی بخی سر انا یعنی داز ما احساس دی فقط سما تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی اگه دا شیر نویات نمی کتلی چی غمجن شیر دی دا خوشی شیر دی مثلا دی او رابطه لری یا مثلا دا پسرلی سر یا مثلا دا موسم سر دا یا دا حالات سر دا سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر اخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې ک په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیوي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیوي می په اسلاک په استودیو کې می تقریبا نه دانی کلاس دانی په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوی دانی می لایف په خبرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې می دول سندرې ویلې دي. طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي، خو په اصلاح ثبتول کار پر کول او ټول شیان ورته ماده کول، یعنی دا ډیر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې را واخو، که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتڼ ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت دي. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ او غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا ورته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلی چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دي. مګم چې ګورې دوم واده وکې، دریم واده وکې، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي. بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه کړه، نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې د یوه ساتي، موږ چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپل شاعر یې دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیره پروین ملال ډیره مطرح لیکواله ده، ډیره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوهم ودونه کړی دي، دریم کړی دي، پار دلیل چې کړی دي خو کړی دي، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی ده، او دا ډیر غلط موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي، مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوي دي. اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکتایي پوشه یو مډرنې کوي، او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي، پر زماني زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایئ، او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله، زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغه څه ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، دغه شعرونه هم لرم، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره دا کوم، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی، هیلی ور بخشی، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغه څه یو څم باید وي.
مننه آسیا جان، ډېر خوټو کو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اوریدونکو سره شریکې کړي.
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنام
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڈی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڈی دم نرات دادا چاو حالا نشم سیوری پچا جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پانرش پخ بولو وینو کی پخ بلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شویدا یو آشی باکی باقی گناہ شوی تو بہم شوی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شوی دا
ایو جنگلی کی می ویلے چی دا شیر دا زمزمینی عزیو مہرتاج و مریم صافی دی، یعنی دا درو شایران شیرونم سرگات کلا، بیا موش زنگال کی دا دمینی سارو لو، نو پانی تازار را جیدی لیوی، نو نیت موکی چی دا خزار را غلی دا منی دی و دا دی، نو دا سندر چی مصبتولا اخر کمرمین را پویل چی وقت دیخی داغ یوخ پا دنگلی که لاری دیلتا پا اروپا که نیچه خلق پلی پی که جی مثلا پی که روانی بیا یوی خواه تو بلی خواه تیو طبعا چی وڑی وڑی ونیم دی داغ ونو پا مابین کل ننوزی چی دلتا دی سندر او آیا اخر چی زالتا ننوزم آلتا دیری بدی پشی ولی پشی پا فارسی ارتوائی کندریان غماشی ارتوائی نپیجم دنور لحجو پشتانه تو ارتوائی خو خیر اغا پشای ریرا همانم دا نو دی زه پرسترگو پرشا بند یعنی ویچ چلما دا غسته کرلما اخیر چی دا سندر خلاسی دل از مسترگی و پرسی دلی نو دا غمی و خاطره و چی هم دیر جالب و او هم سترگی میم نسپ گرویال ایز کارایش می طول خرابی دی
ډیر زیات باندې ناسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه ته زړه خاله سره وکړه کتم ستونی می درد دی خو زدا باندې کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوشمی لچینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبر دی طولو باندی تاوکرما زبر دی طولو تتابیر تنگشم دداغ طولو دبلوخ حسن بطوک وستائی زما د هستی زما د شایست به هبتو کوټاکی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پلن خطلې مما تن راغوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دو هم بد کړی دی
زما خاون زما میړ زما تفسیر پلنگ